د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 42 300 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم او احترامات مقبول کی قدر منو ګل ریس کون کو زبرشنا او بار یو زل بهم تاسو ټول ته شرکت خاص مېما دی ول سم ټول کی جغرافیا مسمون لسم لوستا هله د سیتا ټول قدر منو ګل ریس کون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر رزلوستنه په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن رزلوستا پرامر کی ولري قدر منو زکون کون نن رزم لوستا سو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یې هغه موضوع کانی چې نن رزم لو تاسو په لوست ول ورو عبارت دی لمړی بانک پیژندل دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایعو او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو کولای شو ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ زكون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زكون کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منځ زكون کو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبه د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو ځکهونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایچاروي ژبه له بانکو څخه اخیستل شوې ده چې د څوکۍ معنا یې ورکړي ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخوانی وختونو کې د پخوانی سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ به یاري سو چې د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخوانی نوم یا هم لارو چارو باندې به قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالیه ومنتن. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټولو هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی او دغه بانکونه چې درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه موږ تاسو ویل سو موږ ویل سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ولا تاسو ویل شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرلپسې توګه سره یې هم په پرلپسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي، یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار لمه کې څخه بانک چیزدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال ورسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک یې شو چې بیرته هم موږ اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي خوزینی نور به غیر مجازی بولی، یعنی د حکومت لاري لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دی له پولي ټاکل شوی دی په پولي توګه سره ټاکل شوی دی. نو موږ او تاسو ویلې سو چې بانکونه په خپل بانک دی په خپل هغه موسسه ده چې یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی دی یا هم په کار باندې فعال کړی دی او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپل چارې پر مخ بیايي او هر بانک دی خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلې سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونه باندې ویشل شوی دی. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشل دي پر درې برخو باندې ویشل دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزی بانکونه دي، دویم سوداګری بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزی بانکونه پیژنو. مرکزی بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار کوي. تر سی چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار ترتر سی او ان پاک ای توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیايي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یت سوي دي. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سرته رسوي. دا ځکه چې دغه ډول بانکونه چې دي، یوه دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1413 هجري لمریز کال کې د نورې په میاشت کې په 100 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اس آر کنټرولول وه او د نورو بانکونو سارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هېوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمه کې تاولینو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو تر سره کولې، نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو پر جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې پیوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې نن د دې تر څنګ مونه زکونکو، بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي، هغه بانکونه ته مراته سپېل سوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملې څخه مراته سپېل سوي چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او هم دغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بیرګې مراته صنعتي بانکونه ورکړي ولې سره د کرنیزو بانکونو او رهني بانکونو د ورکولو سره چې زیات شارې مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي، چې خلک قرباني اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د سمو دی وروسته څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل او سم د لوست بلې برخې ته ځو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي وپېژنو. پروز د کونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نورو هېوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنې لږ وخت کېږي په فعالیت پیل کړی دي، خو په نورو هېوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هېواد کې نوی فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1909 کال کې، نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1909 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پر مختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل، چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجری المریز کال کې د 8 میلیون افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو. د سوچې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجری المریز کال کې چې کله بیا وخت ارتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شونه، د افغانستان بانک د 100 میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو، چې موږ تاسو ته د دې په هکله مخکې هم معلومات په لبستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول، چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي، هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمې چې د انسانانو د زیاتۍ لري په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپین زر هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې موږ تاسو کولای شو په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي. دا ټول زموږ ګرانه مره پنځتنګې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زکونکو، په کتاب کې په صفحه ننیویمه او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران ور افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپیژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران ور افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزې او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنې په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرغوی منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالې لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي، خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اتلسمې، نونسمې او شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هیوادونه په تېر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن مو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو شمېر برخې یې چې کړې ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هیواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي ویدي، یعنی پرمختګ یې کړی دی، د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسان توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو، موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي کوم چې د دې ته لحم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته رامې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو ته لوست پر ټول اهداف او وسته او په حقلو معلومات لاس تر راوړل وسم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب به یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په زنی ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو قدر مونږ ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چتا سي وسه د کړو وسې او په سپو سي وسې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا واحترامات بقبول كي كذا رمنا وكل ريز يكون كوزا برشنا عم خاري وزر بهم تستول تشارع غاس بما عدد ولا سام تول كي جورا بيا مزمون لسام لوستا هلا دا تي تستول كذا رمنا وكل ريز يكون كي بارا ترو غجور وصحة من دو سجى عبد سحة جامع بمبتن مي رنو زكون كودا چيز مراستا سو دا دولا سام تول كي جورا بيا مزمون لسام لوستا ينو هلا دا تي تستول بدا تيري ورزي لوستنا پا پراو دا كيك دا ورسر زدا كلي وو سجى او يو سمانو بانت بو منتر لسا كلي بم ورزا كون كو مركلا دين چيز استا سو دنم رزي نو لوست بل كان تستول قدر من زکون کې ویل خپل ځان سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کونکو راګر چې د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي له لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنی لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله، د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوسو شمېر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارده تنو ته رسېدلی و، چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتي لرونکي سیمې وو، سیږي تودې سیمې وو، سیږي اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبونه لري، ډېر زیات غرونه وو لري، او همدارنګه جګي دشتي شکلین سیمې وو سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د زموږ خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه رنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره ښایسته لارې ولري، نو په معلومداره توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیاته توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغه سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پر اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي، چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکی، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کېږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپله فزیکي عوامل اغېزې دي، دویم په خپله اقتصادي عوامل اغېزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغېزې هم شته، لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې ژوند کوي، او همدارنګ په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې د ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له 300 تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو زده کوونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هېوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تر نفر رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې د نفوسو په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 1000 تر نفر رسېږي. چې دا مرب تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر تنفس پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ځینو هېوادونو د نفوس جدول مرب تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې د دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هېوادونو د نفوس د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هېواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرب تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2200 دی او همدارنګ د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تر رسیږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو ګلری زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي، هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده یا هم برت ریټ چې دي د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنې انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ لیمپیری په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده او هم چنان د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 3.15 میلیارد تنه کسانو ته رسېدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسېدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.15 میلیارد تنه ته ورسېدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنۍ احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هېواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي او مړینه چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزه لري، چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځنۍ عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي، چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زدنه پکې سرته رسول کېږي. یعنی هغه کسان چې په مخلول هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور میرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په مخلول هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمیر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمیر زیاتیږي. چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي، او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي. چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کمالي رامنځته کیږي. او همدارنګه دغه صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونې او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونې او د ډلې ورکولو او بیا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کېږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي، او که چیرې زیات وي هم به په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي او سیری وسان د لوس راتلون کې برخه ترځو. په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې وي تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی. لومړنۍ پښتنه نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول باندې نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو ځکه کو د اسیا ډیر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمیر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شبخت ته غواړم د الله په امان.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ می هر سهار مسلوي، پزړه کې می د مینې ولولې را پروي، او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي. ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ می ہر سہارا بسروی، پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی، او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی. او سادہ بنگڑو شنگ شنگ، خیچالونه پلی چو خیچالونه دست رو شندو جامونه قربان شتر لالونه کویرات